په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړا کې ز هارون با صدر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د انګور ډې پر لټوال وای له تو میاشتو راځي په احتجاج دي، خو غوښتنې نه منل کیږي. په شمالي وزستان کې 14 یو شمېر کسان جوبل کړی دي او اسرائیل وای د غزې جګړې پای ته نږدې کړې ده. خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان د انګور ډې پر لټوال وای د تو میاشتو تیر دو باوجود حکومت روسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورت او ویزې شرط ختمول لړکی د دوی غوښتنه نه د منلې. دغه احتجاجي پرلت یو مشر دین محمد پرون مشال اډو ته وویل چې حکومت نه یوازې د پاسپورت او ویزې شرط نه ختموي، بلکې دوی ته د ژوند یو شمېر بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکوي.
حکومت د انګور ډې په ګډ باندې پاسپورت او ویزې نه بغیر هیڅ څوک نه پرېږدي او خلک د ژوند مشکلات سره مخامخ دي. له په اسپیټال باندې چار شوی دوی په چیرای کم به کوشته نه اوس افغانستان نتورک استعمالوي.
بلخواد کوز جنوبی وزیرستان مرسیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشالډو ته وویل د پاسپورت او ویزې مسله په مرکزی حکومت پورې اړه لري او دوی په حق لسنی شوې لې. نو موړل بته زیاته کړي د انګور ډې د خلکو لپاره پر یو شمېر پرمختیايي پروژو د محل کار روان دي. د انګور ډې اوسیدونکو د 2023 له نومبر میاشتې راهیسې له افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د ختمولو ترڅنګ دغه سیمې د امنیت او د خلکو لپاره د ژوند بنیادي اسانتیاو ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهلې ده. په شمالي وزستان کې 14 یو شمېر کسان جوبل کړی دي. د امیرلی پولیسو د ضلع انتظامی چارواکو مشالډو ته وویل چې وسلوالو نن د امیرلی په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او ځایي کسان جوبل کړی دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشالډو ته د پیښې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د برید پر مهال لاغه ځای څخه یو پوځي ګارډ تیرېده. د دوی په خبره وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی دي. د ضلع چارواکو په وینا د جوبل کسانو درملنه د میرلی په سرکاري روغتون کې روانه ده. تر اوسه د دې برید ذمواري چا منلې نه ده. د یادولو ده چې روان کال په شمالي وزستان کې د اضافي بریدونو 9 پیښې شوې دي. د دې ضلع ترڅنګ په بنو لکې مروت او شاوخوا سیمو کې د نامنای پیښو پر ضد په ولسي احتجاجونو کې حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنې شوې دي. د پاکستان ولسي حکومت او هم پوځ ویلي چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. د همدې هدف لپاره د پاکستان حکومت د جون پر 2 د ازمې استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو پیلولو پریکړه هم کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې شیعه دینی عالمانو او د مجلس وحدت المسلمین مشرانو حکومت غوښتنه کړې ده چې په کورمه کې د نامنای پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دوی پرون په پیښور کې خبري غونډه درلوده. تر غونډې وروسته د شیعه ګانو یو مشر عابد حسین شاکری مشالډو ته وویل د کورمه مدني فعالان او عام خلک د عمل لپاره لاریونونه کوي، خو د حکومت لخوا سنجیده اقدامات نه تر سترګو کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 6 په کواډ کې وسلوالو کورمه ته پرتلونکي او مسافر وړونکي ګاډي برید وکړل چې پکې د ډرایور په ګډون 2 ووژل شول او 3 جوبل شول. د دې برید خلاف د جون پر 21 احتجاج شو چې پکې برخه اخیستونکو مشالډو ته ویلي ول حکومت دې د فرقه ییزو اختلافاتو پر اساس پر مسافر وړونکو ګاډو د کېدونکو بدونو لړۍ ودروي. بلخو حکومت تي او امنیتي ادارو په وار وار ویلي چې د کورمه د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. داخل شوی نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. رپورټونه وایي په دې ناسته کې به د طالبان د حکومت ضد عمده مخالفین د افغانستان اوسنی وضعیت وڅېړي او د خپلې مبارزې لپاره به یو کړنلاره جوړه کړي. د ملي مقاومت جبهې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره والله مخه ویانا ته رسیدلې ده. د بیان لمخې ته مکیږي چې د طالبانو ضد د سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا او یا استازي د ویانا په غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو د دې نه غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو هم په ویانا کې ورته پخوانی ناستې بې ګټې بدلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې په غزه کې د حماس پر ضد د جګړې روان پړاو پای ته رسیدو دی او چې په ترڅ کې به د په خبره د لبنان میشته وسلوالې ډلې حزب الله د مخنیوي لپاره د اسرائیلو شمال برخې ته نور اسرائیلي ځواکونه ولېږي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د نتنیاهو له دې وروستي بیان سره د اسرائیلو او د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې ترمنځ د تناو د لا زیاتېدو امکان سیوا شوی دی او داسې بریښي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه لا ګرمه شي. نتنیاهو په خپل نننی بیان کې په غزه کې د جنگ نه ختمولو اشاره هم ورکړه. او دا بل خبر د کرکټ د کرکټ په روان شلوریز نړیوال جام کې د اتو غوره لوبډلو د پړاو په دویم ګروپ کې جنوبی افریقا کوربا ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو نیمه پایلو به تورسید. د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ نننۍ سیالي د درو وکټو په توپیر جنوبی افریقا وګټله. د همدې ګروپ یوې بلې لوبډلې انګلستان بیا وال مخه نیمه پایلو به تلار موندلې ده. ټاکل شوی چې نن لاول ګروپ څخه د هندوستان او آسټرالیا ترمنځ مهمه سیالي وشي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي که هندوستان وګټي نو نیخ په نیغه به نیمه پایلو به تلاره پیدا کړي یا لاړه به شي، او که آسټرالیا وګټله بیا به د افغانستان او بنګلادیش تر سیالۍ وروسته څرګندېږي چې له دې ګروپ څخه کومې دوه لوبډلې نیمه پایلو ته وځي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اردوونکو پروانه خپرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي دي. د انګور ډې د احتجاجي پرلت مشران وایي له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط د دوی ژوند ګران کړی دی. پرون په پیښور کې د کورمی شیعه مشرانو په یو خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې دوی د ضلع د امن لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
دو طرف ته د امن مرچونه دکېږي، بل طرف نه مسلسل څوبکیات لګاتور جاری دي. حکومت او کسانو ته لاس ور نه چوي چې کوم کسان کول کړ د امن خلاف.
او هم پرون په خوست کې زرګونه خلکو د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا ولمانځله. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. د جنوبي وزیرستان د انګور ډې پرلتوال وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په احتجاج دي، خو تر اوسه هېڅ حکومتي چارواکي مذاکرات ورسره نه دي کړي. د پرلت مشرانو پرون مشالډو ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو لړکې غوښتنې نه دي منلي، چې له وجې دوی مشکلات لري. د انګور ډې اوسېدونکو د 2023 د نومبر له میاشتې راهیسې افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط د ختمولو تر څنګ دغه سیمې د امنیت د ټینګښت او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهل دی. بلخوا سیمه ایز چارواکي وایي چې د ویزې او پاسپورټ شرط چون د پاکستان وفاقي حکومت لګولی دی، ځکه نو دوی په اړه څه نشي ویلی او یا هم کولی. دوی البته زیاتوي چې په سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي دي. د موضوع تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه د جون په 23 مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت له طرفه افغانستان ته د تګ رو تګ د پورا پاسپورت شرط لګولې په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی. په دغه برعکس د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر محب وزیر ویایي
تقریبا اوتن یشتے پیراش پہ روسا پورا دے ریاست دے طرف نہ ہیس کے سم مذاکرات میں دی دین اس طرح شوی اس طرح تو یہی چے دے دوران کر سے سرا چکی من نشدی سی میں خالتا اغا احمد دای وزیر دی کو بلخیل وزیر دی اغا خالتا تو دے بغیر دے 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 پاسپورٹ نہ دتا ولت ویر کئی اور ریاست میں مش مطالبات بند غور نہ کو نو دین ادا ملی مشوا چے دخورا دخل کر ریاست خپل نہ بولی.
د احتجاجي درنې یو بل مشر دین محمد ویایي چې د مقامی انتظامیه چارواکیو د انګور اډا سیمې اوسېدونکو ته د تعلیم، صحت او موبایل نیټورک سهولت ورکول د پورا حل یا څه ګامونه پورته کړي نه دي. د انګور اډا احتجاجي درنې مذاکراتي کمیټي مشر مولانا قاری شریف خبرې هم وروي.
اپوزیشن سره د سیاسي عسکري څنګه قائدین د سره می جرګه شوی دي چې حکیم دلته د ستنې دلای حال دی نو هغه کې میزبان ها څنګه د پیډ په دې کې سره به مورون دي هغه مرچسي د مورون د سم موجود دي چې دیتا د پاسپورت د رزي مصادو د نشي ټولای او زنانا مسؤول موجود دي باندې د فشارې سره مخامخ خلک میر شکیم متباتی د نس ناروان سره د صحت د تعلیم د دنیا بار بار دعوا کو چې می دا شارې شریکې دي خو میز تر نظر دې طرف میدان باندې مشای دل دلای
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنه غوښتنه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تاکشې شوې هغه په ځواب کې وویل
لیک مونږه سکول کې کم کار و غم کړی دی ټیچر مو ته بدل کړی دی بي ایچ یو دغه و غم ورته ټیک کړه هم ورته روانه کړه اسه ټرانسفر پوسټنګ و غم ته پوره کو پی ټی سی ایل والا خو دغه شوې او دا سروې لاغې سه 15 کروڑ روپۍ حساب لګول نو هغه چې دا فنډز مونږ ته راکړي فیډرل ګورنمنټ نو مونږ دلته پی ټی سی ایل
احتجاجی درناک پلاتی واہلی دی اور احتجاجی درنے مشہور نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ تر سمرا پورے دے پاکستان حکومت دے سیمے خال کے افغانستان تا دے تاک دے پورا دے پاسپورٹ شرط واپس و خاستل سارا دے دوی اتلا سوشتنے مانلی نوی ترغی وقت پرے وہ دے دوی احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اور دن کو بلوچستان پر چمن کے ہم احتجاجی پلت لتیرو شوخوا تو میں استرائے سے روان دے دوی ہم دا پاکستان حکومت افغانستان تا تر تک لپار دا پاسپورٹ او ویزی چی کم شرط تے اگا غندی دا اگے خلاف احتجاج پل کردے دا پاکستان دا دیگام لکبلا اگا زرگون خلق بیروزگار شیوی دی چی پر اگا پول بے مزدوری کولے اس پختن دا چی دا خلق دا خپل ضرورتون پورو کولے لپارا څه کوي آیا دوی د خپلو غوښتنو لپاره جاري ساتلي پرلته د بریالي کېدو هیلې لري او که نه او بله پوښتنه دا چې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو خپلوۍ یا رشتې څومره اغېزمنې کړې دي زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط له کبله د چمن بیروزګاره سوي خلک وایي مالی حالت یې دې ځای ته رسیدلی چې اوس پر خیرات ټولولو مجبور شوی دی دوی وایي همدا یو پوله وا چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یې په سیمه کې د روزګار هیڅ لار نسته نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګار ناستی د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 40,000 پورې کسان بیروزګاره شوي دي د دوی په وینا د کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپل کورنیو ورځنی ضرورتونه به پوره کول خو اوس هغه لار پرې بند شوې ده ل دې بیروزګار سوی څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر یوشتمه مشال رډی ته ویل چې دی او څلو رونه ټول اوس پر کور ناشتي
سو مخکې به چا مرسته سره کوله قربان به بي سره کولې اوس قربان د خوام را باندې ودرېدې قسم دا چې وشه دې ته درولي چې بازار کې فکر وکړو مسایکل راته ولاړ هغه می خرڅ کی چې شمسی می لا ورته خرڅ کړي د کور شمسی نه د کولر ته لګي دا می لا ورته خرڅ کړي اوس په دغه ته نه چې زر شتا در ځان زه وس یو لکه تنزنی به زره خور وړم
باز محمد ویل دوی نور هیڅ نه غواړي یوازې دی به له پاسپورت او ویزې دومره اجازه ورکړل سي چې ترویش منډي پوری زی او راځي ویش منډی د افغانستان غاړی ته هغه بازار دی چې د زیاتې برخې ملکیت یا بلې غاړی ته میشت د چمن د خلکو دی د فتی محمد په نامه یو بل 250 کلن بیروزګار سوی کس مشال راډی ته ویل چې دی د خپلې کورنۍ یوازینی کارکوونکی کس و د د په وینا لکل چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ورته شې دی نو پر کوریا د آمدن وسیله بنده شوی ده
یار دوست پاس ضرور جن کا سوارا کیڑی اچھا سوارا کی پردار کا میں گزارا دنو نور کار منس تس مش چمن سے اکثر خدا با قران کا مستن فرسے یا معشوم تک کرے دی یا میر پر گریوا پاس ہم سایجان و بھائی یو میو برخ و خرخت و یا بلوم رخت و یا بلوم رخت و یا نور اس پاس مسن لگی ہے
فتی محمد زیات کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی د آمدن د یوازینی وسیله نوره نه بندوي د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بې روزګاره شویو خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثره شویو خلکو په وینا حکومت یې لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دي بې روزګاره کړي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رشتې هم ډېری متاثره کړي دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رډیو ته وویل له اتو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په واده شویو لوڼو هیڅ حال نه لري.
یو کاټ مې لا دی وځه کاټ مې لا ویږي دا ډېر وخت خبره دا چې زه شپږ میاشتې خبره ملا نه ورسره کوي دا هغه خو حالت خو یې زوښ په کور کې دي زوښ خو یې حالت په هغه کور کې دي دا چې حساب دی چې بس اوس نو لاره باندې بنده کړې ده نه پوهیږي چې دا سره باندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر، د خوراک وزیر، د حکومت ویاند او د حکومتي کابینې له بیلابیل غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې پرلت روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې دوی ته د پخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د میرلی پولیسو او د ضلع انتظامی چارواکو مشالو ته ویلي چې وسلوالو نن د میرلی په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او ځایي کسان یې زخمی کړی دي. په سیمه کې د استخباراتي چارواکو هم مشالو ته د پیښې تصدیق کړی دی. دا په باید ووایو چې روان کال په شمالي وزستان کې د دفاعي بریدونو 9 پیښې ثبت شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
استخباراتی ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د پیښه پخله کړي او وی ویل چې وسلوالو هغه مهال لاسي بم میشتلې چې دغلته د فوز یو ګاډی روان وو، خو لاسي بم په ولسی ګاډو پریوته چې و کسان یې ژوبل کړي او دوه ګاډو ته تاوان رسولې. د برید پس وسلوال په تخته کې بریالي شوی دی. انتظامی چارواکو وویل چې ژوبل شو کسانو درملنه میرلی روغتون کې روانه ده. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهواري نه دی منلې. د جون په 13 هم میرعلي سوړي کې درې کسان معلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول او میرام شاه چشمه پل پوسته باندې په یو وسلوال برید کې بیا شپږ امنیتي عسکر یې ژوبل کړي ول. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 9 پیښې ترسره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل، لکی مروت او خوشا کې د نامنۍ او هدفي وژنو زیات په وار وار جرګې مرکه او پرلتونه شوي. د جون په 22 رزمه کې پښتون ژغورنې غورزنګ لویه جلسه وکړه. حکومت او فوز نه د غلطه د ترهګرۍ ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنه وکړه. حکومت، فوز او پولیسو هم په وار وار داوی کړي چې د غلطه د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو زید به توپیر عملیات کوي. پاکستان حکومت د جون په 22 د عزم استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله وکړه چې د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټه په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد عزم استحکام عملیاتو منظوري ورکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرون په پیښور کې د مجلس عبادت المسلمین شیعه عالمانو په یو خبري غونډه کې حکومت غوښتل چې د کورمې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. حکومت که څه هم تر اوسه د دغه د پرونۍ غوښتنې په اړه د هغې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د جون پر 22 بیا د پاکستان حکومت او هم پوځي چارواکو په یوه غونډه کې ترهګرۍ او سختریزۍ د مخنیوي لپاره د عزم استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده. تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه لړ کې د جون په درشتمه نیټه په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې سرنګ د کورمی د شیعه او سونی مسلک سره تعلق لرونکي فعالانو په سیمه کې د امن د لاریونونو د لارې د فرقهیزو انخطو د مخنیوي لپاره فعاله کردار ولوبولو، نو ریاستي ادارې او انتظامیه دې هم د ترهګرۍ ضد خپل کردار ولوبوي. شیعه علیم الدین عبید حسین شاکری په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروستو مشهد ریډیو ته وویل
کوشش نو شولو زمون مرچ نو شولو زمون مرچ کې عبدالخالق پټان دی، توفیل شاهین دی، یمو تحریک حسینی ولادی، منجمن حسینی ولادی، دا ټول لګیا دي امن مرچ کوي، کوشش کوي زمون قائم شي. یو طرف ته د امن مرچونه دکیږي، بل طرف نو مسلسل څو وکیات لګیا دي لګاتور جری دي، نه مخ کې نه بعد تر بیګا ورځې پورې هم نو ملک کوم نه امن دی. اوس اوس د چین ول کوم وکیا وشول کنه کسي چین ولا اوس هم غویت په پاکستان کې مدامن حواله سره مطمئن نه دي. په کور درې څه مو کوم عوام یو عوام خپل ځای کې امن ته منبر ولا خپل ځای کې محراب ولا خپل ځای کې عوام خپل ځای کې خمونه زیات کردار حکومت ادا کی، حکومت پر یاد کی څه مو تاسو خو بس یو आवाज دی حکومت او کسانو تلاش ول نه چوي کوم کسان کول کردامن خلاف دي خو نام نهاد شی نام نهاد شونی.
په خبری کانفرنس کې دوی د ترګری په بیلابیلو پیخو کې د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکو په کولو هم ذکر وکړو، او د وسلوالو په ضد د ازمی استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو په اړه دوی وویل چې د ترګری ضد بیلابیلو وړاندینیو عملیاتو کې د پام وړ نتایج نه دي ترلاسه شوي، او که نوي عملیات کیږي نو په کار ده د هر رقم وسلوالو په ضد پکې کوټلي کاروایی وشي چې په مکمله توګه امن قائم شي. په دغه اړه د مجلس وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا مشر جان زیبادی جعفری مشال ریډیو ته وویل
ګوره مخکې چې کوم اپریشنونه وشو کنه تاسو ګورو څه هغه اپریشنونو داسې خاص ریزلټ رونه واتو کنه، امن نشته اور نه سیکورټی فورسز محفوظ دي، نه عوام محفوظ دي، نه مساجد محفوظ دي. کچېرې دغه کوم اپریشن روان دي که هغه عزم سره نه و اخلاص سره نه و نو بیا به هم گزشتہ اپریشنونو پشانت دا اپریشنم وی اور اس فائدہ بنوی سوی د دینا سم خپل نوجوانان به شهیدان شي.
د شیعه مسلک دینی عالمانو او سیاسی مشرانو په داسې محال د امن ټینګ ساتلو غوښتنه کړی ده چې په ترګری او امنیت د کارکونکو غیر دولتي ادارو او خپل د پولیسو راپورونه هم خایي چې د 2023 کال نه د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې پیخي مخ په زیاتېدو دي، او هم په دې وجه د جون په 23 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی اپیکس کمیټۍ په هیواد کې د ازمی استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده.
دغه غوښ رپورټو د خیبر پښتونخوا د اورګزو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ضلع مرکزی دفترونه باید په داسې ځای کې جوړ شي چې د ټولو ضلع خلک ورته په اسانه ورتلی شي. دا غوښتنه پرون په یوه جرګه کې شوې ده چې د اورګزو د ټولو لویو قبیلو مشرانو ګډون پکې کړی و. مشرانو وویل د یادې ضلع سرکاري مرکزی دفتر په هنګو چې جوړ دی، او دا چې له هغې وجې خلک ګڼ مشکلات لري او د هغوی پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ دي. حکومت وایي چې د اورګزو د مرکزی دفترونو د بل ځای ته وړلو هیڅ پلان نه لري. ممتاز بنګش معلومات راکوي.
په دې لړ کې هنګو ضلع کې د اورګزو ټولو قبیلو یوه لویه جرګه د جون د میاشتې په 23 شوي. قبیلي مشر نورجف جرګې ته وویل هنګو ضلع کې د اورګزو سرکاري هډکوارټر سره د سیمې پرمختیايي کارونه په ټپه ولاړ دي، که یادې دفترې په اورګزو کې وای نو د ضلع خلکو لاسرسی به ورته اسان وای.
څوره پورې دي ځلې چې دا نوستوي دا تا کومه خبره وکړه او مین د خدای بلې چې تاسو باندې څه کار کوي.
د بر اورګزو ځای مشر ملک سلطان وویل خبرې کیږي چې حکومت د اورګزو هډکوارټر هنګونه کلی ته د وړلو پلان جوړ کړي. دوی وویل چې د منځني او د بر اورګزو خلک به حکومت سره کله هم دا خبره ونه مني، ځکه چې د دوی خلک به لا نور ستونزو سره مخامخ شي.
څنګه مو سره سمون نه کیږي، خبره نه کیږي، اثر نه کیږي، هډکوارټر جوړ دی، عجیب غل خبره ده. دایټ کوارټر باندې لکه څنګه چې موږ مشروع جنگي دلیل ماته وګورئ، دایټ کوارټر مو ته چې دوزی ولا خبره نه کوم، خو لکه اوس هغه فضل محمد کی خبره وکړ مو جو ګوري خیبر سره نه بل ګوري فور می سره نه نو څه زغدو نه نه تو بیا کله تا تو غریب سره اتلای نه شي کېد نه شي لنډه ولا
ملک شکیل خان چې په خپل حجره کې د یادې جرګې قربتو بھم کولو وویل د وخت تقاضا ده چې د سیمې خلک په اتفاق سره یو پریکړه وکړي او هیډ کوارټر جوړولو لپاره د ځای وټاکي. دوی وویل حالات د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې د سیمې خلک د یو بل سره لاس او ګریوان شي. پاڑم اورگزون د صوبائی اسمبلی غړی اورنگزیب اورگزی سره خبرې وشوې. نو دوی بیگانه وخته مشال ریډو ته وویل د ضلع سرکاری دفتر کلای ته دوړلو هیڅ پلان نه لري. د تیرې یوې اونۍ نه د سیمې مشرانو جرګې روانې دي او دوی هیډ کوارټر لپاره د ځای ټاکلو پریکړې ته ورنږدې شوي هم دي.
د خلګون د ډیمانډ دي چې د ډی سي دفتر او ډی پی او دفتر ته څومره حمله دي د خپل خپلو ډسټرکټ کې راشي. حالانکه دوی باندې اختلافات نشته خو بس صرف د ځای منتخب کول دي. نو انشاءالله هغه باندې تقریبا د مشرانو د خلکو ټولو خبرې روانې دي. تقریبا سر ته رسېدلې دي. کوم مطلب درې ګوګل په ذریعه چې کوم سنټر ځای راځي که نه بل چا به اختلاف نه وي په هغه باندې انصاف په تقاضو باندې جوړ شله وزیر اعلی صاحب طرف چو ځای منتخب کوو چې کوم د خلکو عوام خواهي هغه بکی.
په کال 1903 کې چې کله اورګزو ته د بیلې ایجنسۍ حیثیت ورکړې شو نو دفتري امور سنبالولو لپاره سرکاري دفتر په هنګو ضلع کې جوړ شوې. خو قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د سیمې خلکو وغوښتل چې د ضلع سرکاري دفتر دې باید په اورګزو کې جوړ شي. په دې لړ کې د سیمې خلکو خپلو غوښتنو لپاره احتجاجونه او جرګې هم کړي. خو لا تر اوسه صوبایي حکومت هیډ کوارټر یا مرکزي دفتر په اورګزو کې د جوړولو څه پلان نه دی شریک کړی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د هیواد پر کش د ترګرای پر ضد عزم استحکام پر د نو پوځي عملیاتو د پیلولو حکومتي پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ یوې لوړ پوړې حکومتي کمیټې د جون پر 2 د عملیاتو د پیل منظوري ورکړې وه. خو د تحریک انصاف مشر ګوهر علي خان تر څنګ د دې ګوند ځینو نورو مخکښانو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې د عملیاتو مخالفت وکړ. دوی وویل عملیاتو د پیل یا نه پیل پریکړه باید پارلمان وکړي. خو دفاع وزیر خواجه آصف بیا پر همدې موضوع د قومي اسمبلې له غونډې څخه د مخالفو ګوندونو بایکاټ ته په اشاره ویلي چې هغوی د احتجاج د ترهګرو په حق کې کوي. د اسلام آباد د راشد خټک رپورټ.
د پاکستان حکومت د ترګرۍ په ضد د عزم استحکام په نوم د نوو عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی. خو په قومي اسمبلې کې د حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د پارلمان پریکړه وکړي. حکومت د ترګرۍ په ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د عالی کمیټه یعنی اپیکس کمیټه په غونډه کې په 2 جون د عملیاتو منظوري ورکړه. خو په 3 جون د حکومت مخالفو ګوندونو چې مشري تحریک انصاف کوي د عملیاتو په حق له د خبرو موقع نه ورکولو له وجې د کمی اسمبلې د غونډې بایکاټ وکړو. د پارلمان مخې ته د نورو غړو په موجودګۍ کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال د تحریک انصاف چیرمین بریسټر ګوهر، جنرل سیکرټري عمر ایوب او اسد قیصر د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو. د تحریک انصاف جنرل سیکرټري او په کمی اسمبلۍ کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب په خپلو خبرو کې وویل چې کوم عملیات هم کېږي باید پارلمان په اعتماد کې واخیستل شي. زمونږ مشر عمران خان دا خبره بیا بیا کړې ده چې موږ په پردي جنگ کې ځان نشو ښکیل کولای. په ملک کې هله امن راتلی شي چې د قانون او آئین حکمرانی وي. صرف تکو تک په زور او آپریشن کولو سره امن نه راځي. د اپوزیشن د احتجاج نه پس دفاع وزیر خواجه آصف قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل اپیکس کمیټي خو 5 کاله پخوا جوړه شوې وه او تحریک انصاف یې برخه وه. موږ یې بیا بحالوو. کابینې او پارلمان ته به یې هم راوړو. په دې موضوع به دلته بحث کوو. پرونی غونډه کې هم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی موجود وو. د هغه په وړاندې دا پریکړه وشوه چې د ترګرۍ په ضد به دا ګامونه پورته کیږي. دوی دا احتجاج د ترګرانو په حق کې کوي. د پوځ د شهیدانو خلاف احتجاج کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم د اپریشن مخالفت کوي. خو د ده د ګوند ویان حاجی جلیل جان مشال رډیو ته وویل چې دوی به په دې هکله خپله پالیسي په 20 جون د قبایلي سیمو دپاره راغوښتلې جرګې نه پس اعلانوي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي سیکرټري اکبر هوتی هم نوې پوځي اپریشن هسې و کاغذي کاروایي وبلله.
ټیرس چې کم دي او اگر اغلی دي یا راوستې شوي دي نو د هغې ډیموګرافي جوړنه ده د هغې خلاف صحیح بنیادونو باندې کاروای نه دي شوي نو دا هسې وختي کاغذي کاروایي دي. دا هیڅ قسمه نتیجې نشي راوړي.
د کمی جمهوری غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل چې تر څو پورې ریاست خپل بنیادی پالیسی نوی بدله کړي نو داسې عملیات هیڅ ګټه نه کوي.
دوی چې څو پورې خپل پالیسی نه بدله کړي طالبان او دا ڈل ساتھی دے ذہنوں دی وینزلو دی پسندی دی پیدا کولو او دی کارخانے نہ بن رہی او بیا دا سے خبر کہ نو دی اس فائدہ مات نہ کاری
خود اپیکس کمیٹی غونډه ته د وینا په وخت وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې دا پرشن بر تیرو عملیاتو نه مختلف وي ځکه چې په تیرو وخت کې دا صرف د پوز او نورو امنیتي ادارو ذمہواری ګڼل کېده خو دا ځل به صوبایي حکومتونه هم په دې کې شامل وي د اپیکس کمیټه غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه په غونډه کې د ټولو صوبو د گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر حکومتونو نمائندګانو د پوز او نورو امنیتي ادارو مشرانو او وفاقي کابینې غړو ګډون وکړو د تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره شل نکاتي نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې په پېښور کې په یو خونځي د برید نه پس جوړ شوی و راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
اردن کو مشال ریڈیو دا پیخور کے دا ما خامش پگنی بجی شیو دی تاسو تا لن خبرو نظر ورو دا جنوبی وزیرستان دا انگور ڈے پر لطوال وائی دا تو میشتو تیرے دو باوجود حکومت تروس افغانستان سر پر پولو دا پاسپورٹ و ویزی شرط ختمارو لڑکی دو گفتنا ند منلے دا احتجاجی پلتی و مشر دین محمد پرون مشال رو تاویل حکومت نے آوازی دا پاسپورٹ و ویزی شرط نختم ہوئی بلکہ دوی تا دجوان یوشمیر بنیادی سنتیاوی هم نور کوی بلخوا دا کوز جنوبی وزیرستان مرستال کمیشتر محمد ناصر خان هم پرون مشال رو تاویلی چی دا پاسپورٹ و ویزی مسئلہ پر مرکزی حکومت پورو تلے دا و دوی پا حق لسنی شی کولی البتہ دا زیاد اکلا چی دا انگور ڈے دا خلق لپار پر یوشمیر پر مختی پروژو کار روان دے پر شمالی وزیرستان کی 14 یوشمیر کسان جو بلکڑی دی دا میرلی پولیسو دا زیلی انتظامی چارواکو مشال رو تاویلی چی وسلوالو نن دا میرلی پر ڈک بازار کی دلاسی بم برید کردے و وز زائی کسانی جوبل کڑی دی پسیما کے دا استخباراتی دارو چارواکو ہم مشال رو تا پیخی تصدیق کردے دے په خیبر پښتونخوا کې شیعه دینی عالمانو د مجلس سبا د مسلمین مشرانو له حکومت غوښتي چې په کورمه کې د نامنای پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دوی پرون په پیښور کې تر یوې خبرې غونډې وروسته مشال اډو ته ویلي د دوی یو مشر البته عابد حسین شاکری مشال اډو ته ویلي چې د کورمه مدني فعالان او عام خلک د امن لپاره وخت په وخت لاریونونه کوي خو د حکومت لخوا سنجیده اقدامات نه تر سترګو کېږي بلخوا حکومتي او هم امنیتي ادارو په وار وار ویلي چې د کورمه د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې په غزه کې د حماس پر ضد جګړې روان پړاو پای ته رسیدو دی چې په ترڅ کې به د خبره د لبنان میشته وسله والې ډلې حزب الله د مخنیوي لپاره د اسرائیلو شمال برخې ته نور اسرائیلي ځواکونه واستوي امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي نتنیاهو په خپل نن بیان کې په غزه کې د جنگ نه ختمولو اشاره هم وکړه دا او د کرکټ پر وړاندې له ورځې نړیوال جام کې د اتو غوره لوبډلو په پړاو په دویم ګروپ کې جنوبی افریقا کوربه ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو نیما پایلوبې ته رسیدل اوس پر شو یوې موضوع ته د اسرائیل وزیر اعظم وای پوزي ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي خو بنیامین نتنیاهو زیاته کړې چې ځواکونه به د لبنان پولو ته د دفاع لپاره واستوي مخکې په رپورټونو کې ویل شوي ول چې اسرائیل غواړي د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر ضد پراخ عملیات وکړي نورحال له عصمت څاروانه اورو
د اسرائیل صدر اعظم وای د غزې په جنوبی رفح ښار کې د حماس د سخت دریز ډلې پر ضد د اسرائیل د پوځ سختې جګړې تقریبا پای ته رسیدلې دي بنیامین نتانیاهو د تیر کال په اکتوبر کې له حماس سره د جګړې له پیلېدو وروسته د یکشنبې په ورځ له یوه اسرائیلي تلویزیوني چینل سره په خپله لومړنۍ مرکه کې وویل پوځي ځواکونه به ډېر ژر د دفاعي هدف لپاره د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي د دې خبرې په کولو سره چې د حماس خلاف سخته جګړه ختمه شوې ده زیاته کړه البته د دې معنا دا نه ده چې جګړه په پای ته رسیدو ده بلکې په رفح کې د جګړې شدید پړاو پای ته رسیدلې ده حماس افراطي ډله د امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لیست کې ده د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم وویل د سختو جګړو له پای ته رسیدو وروسته کولی شي چې شمال ته یو شمېر سرتیري واستوي او دا کار به وکړي په عمده ډول د دفاعي موخو لپاره او همداراز خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د بیرته راګرځېدو لپاره په غزې ترنګ کې د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ پر یو بل د ډزو له کبله لسګونه زره اسرائیلیان د هیواد له شمال څخه بې ځایه شوي دي ښاغلی نتانیاهو د اسرائیل څوارلسم تلویزیون سره په خبرو کې وویل دی به له داسې یوې معاملې سره موافقه ونه کوي چې په غزه کې جګړه پای ته ورسوي، او په ډاګه یې کړه چې هغه یوې جزوي معاملې ته چمتو دی چې که ټول نه وي د ځینو یرغمل شویو بندیانو بیرته راستنېدو ته لاره هواره کړي. ده دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې امریکایي چارواکو د حماس د بشپړې له منځه وړنې لپاره د اسرائیل د هدف په اړه شکونه څرګند کړي، او د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هیګاري هم د جوزا په دیرشمه ویلي و چې حماس نشي له منځه تللی. ښاغلی هیګاري څرګنده کړه چې حماس یوه ایدیالوژي ده او دوی یوه ایدیالوژي له منځه نشي وړلی. بنیامین نتانیاهو د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د غزې ترنګې له جګړې وروسته د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې اسرائیل به په لنډ مهال کې خپل رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې دوی به په راتلونکي کې د لنډ وخت لپاره پوځي کنټرول په لاس کې ولري. د اسرائیل د جګړې د کابینې دو غړیو بنی ګانز او ګادی ایزنکورت تیره میاشت وروسته له هغه حکومت پریښود چې ښاغلی نتانیاهو له جګړې وروسته وخت لپاره د پلان په جوړولو کې پاتې راغی. د غزې جګړه د تیر کال د اکتوبر په ومه د اسرائیل پر جنوبي سیمو د حماس د سخت دریځو لخوا له پراخ بریده وروسته پیل شوه. حماس شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل او تر 250 ډیر کسان یې وتښتول او غزې ته انتقال کړل. د اسرائیل پوځ وایي په غزې ترنګه کې د 140 اسرائیلي یرغمل شویو جسدونو په ګډون 114 کسان لا هم یرغمل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې پر غزې د اسرائیل په پراخو بریدونو کې 10,598 تنه وژل شوي چې ډیری یې ولسي وګړي دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان په تیر په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقوقو فعالانه وایي چې د دې هیواد خزه له حقوقو نه محروم دي. کوم چې غوي ته شریعت او هم د پاکستان آئین ورکوي په دې حقوقو کې یو د بیان یا د رائے د اظهار هغه هم دی. دا چې د بیان د اظهار ازادي د وی خزه د خځو ژوند لپاره څومره ضروری ده او د غیر ترلاسه کولو په لړ کې پښتنې مرمنې لکمو چیلنجونو سره مخامخ دي. دا په خالد نیاز په دې رپورت کې وورو چې په یو شعر پیلېږي.
کله ضرور کله دبدار او د خاون غلامی از شرم دی په هر ګام او هر مقام مجبوری.
دا شعر او غږ د لیکوالی استاذی او شاعری سلمى شاهین دی چې د خیبر پختونخوا مردان ضلع سره تعلق لري. د اتلس کتابونو لیکواله سلمى شاهین وایي چې ټولنه کې اوس هم ښځو ته د بیان د ازادۍ حق نه دی ترلاسه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وایي چې که یو جنۍ د خوښۍ د واده څرګندونه وکړي نو دا خبره د دې د کور نارینه غړو نه برداشت کیږي. سلمى شاهین زیاته چې اوس هم ښځینه د نارینه په دباو کې دي.
تر څو معاشي تور باندې ښځه انډیپندنت نه ده دا څه نشي کولی. هغه جنکې یا ښځې چې هغوی معاشي تور باندې انډیپندنت دي هغوی د اظهار د ضرورت کله کله کولی شي. دا چې واقعیت راغلی دي که نه چې هغوی کې هایلی ایجوکیټډ کلاس هم خپلې لوڼه او خویندو ته هیڅ ازادي نه ورکوي.
د قبایلی سیمې سب ډیویژن حسن خیل اوسیدونکي شمایله افریدی مشال ریډیو ته وې چې که څه هم اوس خزینه د کور فیصلو کې شاملولی شي ولې دوی ته د اعلی تعلیم او د خوښي شعبو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي.
خیبر پختونخوا هغه قبایلی علاقې چې کمی پسماندار دي خزه د خپلې مرزي فیصلی نشی کولای. پا آغازی کی تعلیم نشتا دا پا آغازی کی کدی رشتی پسند نا پسند اظهار خبر او کو نو بس بدقسمتی سرا ایمون چه کم زنانا دی آغا دی جوان دا غو فیصلو کولو کی محروم دی.
دا پاکستان شمیر شمیرنی اداری لخوا کال 2021 او 2022 د پاره کړې شوې سروې تر مخه پاکستان کې د نوکرۍ کوونکي خزو شرا 20.4% ده. عائشه خورشید یو وکیله او د خزو د حقوقو فعال ده. وایي چې د آئین آرټیکل 8 نه 28 د بنیادی حقوقو خبره کوي. کوم چې نارینه او خزو دوانو ته ترلاسه دي، خو بیا هم خزینه د دینه محرومه ساتل شوې دي. عائشه خورشید زیاتی چې فیصله سازی کې خزو ته حق ورکول ډیره مهمه خبره ده.
هغه حقونه دي چې هغه شریعت هم ورکړي دي، خو هغه حق ته پاره هم زمونږ خوریان کله چې هغه آواز پورته کړي نو ډیر قسمه داسې شوې دي چې هغه پکې د خپل ژوند نه هم لاس وینځي.
د بشري حقوقو کمیشن د کال 2023 شمیرو تر مخه دغه کال کې پاکستان کی 1500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. کال 2023 کی 1500 کسان وجلې شوې دي چې پکې 323 زنانا شامل دي. دې کسانو کې د یو سل درې تعلق خیبر پختونخوا سره خودلې شوې دي. پیښور کې د ای آر وائی نیوز سره خبریالی کوونکی شازیہ نثار مشال ریډیو ته وی چې خزی خبریالی د زنانو مسلې په خو ډول رامخې ته کولای شي. نوموړي وایي چې خیبر پختونخوا کې د کلتور لوجې د خزو بشري حقوقو پامالی زیاته کیږي.
خزا ټارګټ وی یا وکټم وی نو هغه ډیر ښه طریقې سره زنانا صحافی تخپل حالات ویل شي او ایون خپل ذاتی د خزې خاوند هغه چې کوم مسلوي هغه ورسره هم شیر کوي شي د یو مرد صحافی یا د سړی صحافی په نسبت باندې. نو خزو صحافیانو لپاره پکار دی چې داسې کم قسم کې سونه مخې ترازی نو پکار دی چې په هغه کې سونه کې کارو کې ځکه چې یو ښه طریقې سره به د هغه زنانا مسائل چې کوم وی نو هغه د دنیا مخې ته کېږدي او د هغې بس مدد شي.
بلړخته د خزو حقوقو د پاره کارکونکي کے پی کمیشن آن دی سٹیٹس آف وومن پروگرام منیجر امنا دورانی مشال ریڈیو طویل دی چې کمیشن د کال 2013 راهسي سبکی کار کوي. امنا دورانی وای چې کمیشن د خزو ترقی او صنفی برابرۍ د پاره د حکومت لخوا پالیسو پروګرامونو او نورو اقداماتو ته کتنه کوي او بیا متعلقه چارواکو ته سفارشونه وړاندې کوي. د خزو د بیان ازادۍ په اړه امنا دورانی وای
کمونگا د کورنۍ تشدد خبره وکړو، د تعلیم خبرې او د صحت خبرې، نو هغه تر هغه پورې نشي زنانا انجوئے کول چې ترسو هغه خپل د رائے آزادی نه لري.
د نړیوال اقتصادي فورم ڈبلیو ای ایف گلوبل جینڈر گیپ کال 2023 راپورټ تر مخه پاکستان د یو سل شپږ سلویخت ملکونو درجه بندی کې یو سل دوه سلویختم نمبر ته راغلی دی. راپور کې ویلې شوی دی چې پاکستان نه لاندې صرف ایران، الجزائر، چاډ او د افغانستان ملکونه دي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزې نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو نو
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کال جنا خلا جنا خود اسکولوں مہا کا میں دل کا کم چوڑان دیو
تان دی ہلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سیمو خلک د بجلی لوډ شیډنګ له لاسه شکایت کوي. دوی وایي چې روزنه ژوند او کار روزګار یې اغېزمن شوی دی. د بجلی لوډ شیډنګ خلاف یو خو احتجاجي مظاهره کیږي، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د بجلی نظام په خپل لاس کې د اغېستو دړکه ورکړې ده او د تحریک انصاف یعنی د خپل ګوند د اسمبلۍ غړو او د ضلعي افسرانو ته یا ډپټي کمشنرانو ته ویلی چې په خپل خپل سیمو کې ګریډ سټیشنونو ته ورشي او له 12 ساعتونو څخه ډیر لوډ شیډنګ اجازه ورنکړي. د پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن غړو بیا د وزیر اعلی د اګام غیر سنجیده بلل دي. معلومات د شاهین بنری په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ احتجاجونه راپارولې دي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي چې د بجلی د ترسیل او تقسیم نظام به په خپل لاس کې اخلي او د بجلی د ویش ادارو ته به په کومه سیمه کې له 12 ساعتونو څخه د زیات لوډ شیډنګ اجازه ورنکړي. نوموړی د جون په 19مه په ډیر اسماعیل خان کې د بجلی گریډ سټیشن ته ورغلو او په خپلې د بجلی بٹن واړوله. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلیماني مشر احمد کونډي وویل چې وزیر اعلی د یوې سنجیده مسلې نه ټوخی جوړې کړې دي. نوموړی زیاته کړه چې دا معاملې د وفاق سره د سنجیده خبرو اترو پرته نشي هوارې دي.
ضروری نه چې مونږ ته پیسې را کی مونږ وای چې مونږ ته د اب نارمل لوډ شیډنګ چې کم خلکو باندې دا لګ کم شي هغه کې مطلب خلکو باندې لایبلټیز هم دي ډیر زیات پکلو پکلو لایبلټیز دي دې لپاره سهل پکار دي کمیټیانې جوړول پکار دي پولیټیکل خلک پکې انګیج کول غواړي دوه درې پارټیانې چې کله کې نی نو یو میډ لاره پکې روزي دا داسې پدې دڑاکو باندې یا پدې گریډ سټیشن ګډې دوه باندې او په دغه باندې دا شی نه کیږي. مخکې مونږ په نیګوسیشن باندې سیزونه کړی دي سمیل او شوی دي سپاتې شوی دي او زه دا ان شاء الله چې کم دې نږدو کې ان شاء الله اسمبلی کې اعلان کوم چې ما سره د حل شته دي خو چې ما سره د صوبایي حکومت ماته د فل بیکینګ راکی زه مرکز کې ودین ون منت دا شی چې کم دې کندې سولوشن راو باسه لشم.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د وفاق سره د بجلی د بحران په ګډون د صوبې په بقایجاتو هم خبرې کړې دي خو څه نتیجې نه دي رامنځته شوې. بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف وویل چې وزیر اعلی د وزیر اعظم بجلی د وفاقي وزیر د فوز د مشر او وابډا د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت ملاقاتونه کړي دي او هغوی د ستونزو نه خبر کړي دي. بیرستر صاحب وویل چې صوبایي حکومت خپلې هڅې کړي دي خو چې کله وفاقي حکومت او د بجلی ادارې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي نو وزیر اعلی په دغه ګام پورته کولو مجبور شو.
د وابډې په سټیشنو کې ڈپٹی کمشنر ہم ناستے اور ایم پی ایم لاڈشی آ گئی اور عام الس تو اجازت نشتا عام الس وزیر اعلیٰ منے کڑے دے پرون داغا پریس کانفرنس ہو رہے لیکن کلیئر کٹ وی دی عام خلق بنے زی دکا چی دا عام خلق کو تتلو پا وجہ دا عام نو امان خطر وی نو دا منگا دا شو روکڑا منگ سر بل لارے نشتا نندی دی وفاقی حکومت دی منگ سر کی نی منگا بجلی خو پیدا کی گی دا دا بجلی کمی نشتا سسٹم خراب دے پس سسٹم یو روپے نہ خرچ کئی پخپل ټولې پیسې غلاګانی کوي جیبونو ته چي سزا عام خلکو لور کوي.
د صوبایي حکومت بیان زیاته کړې ده چې وفاقي حکومت ورته تر اوسه د بجلی او اوبو د خالص منافع 1510 ارب روپۍ نه دي ورکړې او د صوبې پولیس د بجلی د غلا تور هم پوری کوي. په عین حال کې پرون په پیښور کې ځایي خلک د رحمان بابا گریډ سټیشن ته په زبردستۍ ورننوتل او خپل سیمو ته د بجلی ترسیل بحال کړ. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وایي چې د صوبایي حکومت غوښتنه سمه خو طریقه کار غلط دی. نوموړی وایي چې که داسې ټول خلک په گریډ سټیشنونو ورشي نو په صوبه کې بعد امن او امان ستونزه نور هم خرابه شي.
دا پرونه چې کوم حرکت شوی نو دا خو په ریاست کې ریاست جوړولو یو کار را مخې ته شوی دی ځکه چې تا هر څه په خپل لاس کې والی او بیا دا خبره کېږي چې د نېشنل گریډ نه به مونږه بجلی هم بندو نو دا داسې قسمه سیزونو چې دی هغه لکه څه ښه ګټورې فائدې نه را مخې ته کېږي. بله دا خبره کو داسې قسمه حرکتونه دوه درې وارې نور وشو نو بیا لکه وفاقي حکومت هم بده سوچ کولی شي چې یاره دلته په صوبه کې چې دی هغه گورنر راج ولګي او داسې ښکاري چې یاره دلته کې چې کوم حکومت دی یا د وزیر اعلی صاحب کوم طریقې کار دی نو هغه هم دغه طرف ته روان دی او هم دا غواړي چې یاره دغه شان عمل چې دی هغه وکړی شي.
دا مهال د پاکستان ډېرې برخې د سختې ګرمۍ په لمن کې دي او د پېښور په ګډون په کراچۍ کوېټا او لاهور کې هم د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوند او روزګار اغېزمن کړی دی. وفاقي حکومت د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د صوبې ګورنر فیصل کریم کونډي پرون په ډېر اسماعیل خان کې میډیا سره په خبرو کې د صوبې په وزیر اعلی غږ وکړ چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه د دړکو او په ادارو د بریدونو پر ځای په مناسب فورم هوار کی.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د کار روزګار په غرض خلیجی وادونو ته تللي زیاتره کسان د هغوی وادونو له قوانینو څخه د ناخبرۍ له امله اکثره وخت د ستونزو سره مخامخېږي. دا خبره له پاکستان د مهاجرت کوونکو د څارنې وفاقي ادارې پاکستان بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ چارواکو مشال لډیو ته کړې ده. دوی ویلي دا ستونزه له دې امله مخې ته راځي چې هغه کسان د کمپنیانو له ویزو پرته په یو بهرني هیواد کې میشت وي. بلخوا بهر هیوادونو ته د کار او مزدورو لپاره تلونکو ځینو کسانو مشال لډیو ته ویلي چې په کار د هر څوک چې بهر ځي اول خو په قانوني لار لاړ شي او بل دا چې هغوی باید له خپلو حقونو خبر وي. پر دې موضوع د اسما ګل دا رپورټ اورو.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره 1,15,745 دا. دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینا خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرست للی تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آئی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وی عربی کې وته تامین وی او ډرایوینګ لایسنس عربی کې وته رخصه وی اقامه دا بزن سره لازم ساتي. ګوره د ډرایوینګ لایسنس نه بغیر چل تا گاڑی چلے خو غټه جرمانه ده په کګی رکړي به بل دا چستا انشورنس کارڈ نه او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دلته علاج ګران دي دا ریالونه دي دا روپۍ نه دي جیزان یو خار دی الته ما گاڑی والے هغه کې زه خوک شوم ما بیا په هغه علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې. ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ده چې په هغه ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته څوک نو الله دې راځي اونډسې دې نه راځي چې ګینې ځان للی بیا د کپنۍ د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلایمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کډ آزادی ویزې په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدورۍ په غرض د غوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټولو بنیادی سہولتونو ته لاسرسی کېدای شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرستې هم ترلاسه کولای شي.
پاکستان نه چکم ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سکم زی چې تک کم زمونږ د جی سی کنټری کار کو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه ال تخپل ملک خپل لیبر لاوی دا غی لیبر لا مطابق چې کم زی هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشن یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه راته کار دی فوډ ورکې خلیجی
ملکونو ته د روزګار په غرست لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تو اول چددی ادارے سرا بغیر دا رجسٹریشن نہ بہر ملک نتا دا نوکری پغرس تلی تنان کول نشی چبل ہیواد کی پبش پڑتو گا بشری حقوں تر لا سکڑی.
اصل مسله چې کوم دا غدا ده چې خلکو ته دا پته نشته چې پراپر طریقه سره د بهر تلو لپاره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ خپل یو آن لائن پورټل لې پاره کې چې کب بهر نه کمی نوکریان راځي هغه ټول پاره باندې موجود دي. هغه څوک اکسس کولای شي زموږ سره لایسنس هولډر دي کم چې 15,000 د پاسه لایسنس دي هغه د بهر نه ډیمانډ راوړي هغه دلته بغیر اشتهار چلے خپل او هغه په یو پراپر چینل باندې هغه ټول کار کوي خپل لدیزه نه بهر د خلک لګي. اغل تا مزدورانو ته سم مسله هم راشي نو د دې نه چې هغه کم لایسنس هولډر او سیز امپلویمنت پروموټر لیګلی هغه د غوی ذمہ داری مزدور یا امیګرانت ته داسې مسله راشي نو هغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولی شي. دین علاوه هغه ډایرکټلی زموږ د ډپارټمنټ سره رابطه کولی شي. سوشل میډیا باندې مونږ اکټیو یو.
اسدالله دا هم ویل چې بیورو اف امیګریشن یعنی د مهاجرت څانګې سره د رجسټریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې ته راتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجسټریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیورو آف امیګریشن سره رجسٹریشن کړی نو هغوی ته د بیمې والا یو خاص رقم ملاویږي. هغه که څوک په ډایرکټ رجسٹریشن تللی او که څوک د اوورسیز امپلویمنت پروموټر په تھرو باندې تللی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو آف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمې والا رقم دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنت شمیرې ښایي تیر کال 209,000 اته سوه اتیا کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 206,000 اته سوه شپږ اتیا، قطر ته 50,000 یو سل څلور، بحرین ته 10,000 درې سوه یو کم څلوېښت، کویت ته 14,000 شپږ پنځوس او شپېته زره څلوېښت کسان عمان ته تللي. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
اردن کو جلال آباد کې یو ځوان لوګ دی بې روزګار ورستا د نارینه او خزینو د سپلای او جوړولو یو کارخانه جوړ کړی دا یو شمیر ځوانان هم له ځان سره روزګار کړی دی. دا ځوان وایي له بهر نه د وارد شو سپلای په نسبت د دوی سپلای خو بازار موندلې دی. د دې کارخانه ملازمین خوشاله دي چې کار زمينه ورته برابر شوې ده. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
په جلال آباد کې د سپلای او د کارخونی مسؤلان وایي چې د بیروزګارۍ له امله ورسره دا فکر پیدا شو چې په کمو امکاناتو د سپلای او جوړولو کارخونه جوړ کړي. د دې کارخونی یو تن مسؤل صدیق الله وایي په سلویغ زره افغانۍ وي د سپلای او جوړولو کارخونه جوړ کړه چې اوس یې سرمایه سو برابر زیاته شوي او تر 25 تنو پورې سپلای جوړونکي ورسره په کار بوخت شوي دي.
ہدایت
اللہ ستانگزی وائی چی په سګنی سیزن کې په سلګونه درجنه نارینه خزینه او د ماشومانو سپلای مارکیټ ته وړاندې کړي او ښه بازار یې موندلې دی.
په سلګونو درجنه تولید شوی سپلای موږ بازار ته وړاندې کړي دي او له دا خپل ارزونه مخکې زموږ مشتریان هم خوشبختانه زموږ له تولیداتو څخه خوشحال دي.
د سپلای او جوړولو په دې کارخونه کې ګڼو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د وحیدالله په نوم یو تن کاریګر وایي چې د سپلای او ګنډلو له برکته د خپل کورنۍ لپاره حلال نفقه تر لاسه کوي.
الله جل جلاله څخه راضی یم چې دغه تذکر کوم دغه شرکت سره په دغه شرکت کې موږ خپل غو نفقه ګټو، روزمره خپل غو عاید لاس تر وړو.
لکه لنه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ور سره بیروزګاری زیاته شوي او اکثر ځوانان په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته په مرګونو لارو سفرونه کوي. خود سپلای او د کارخونی دغه مسولین په ځوانانو غږ کوي چې په کور دننه په حرفوي کارونو کې خپل وړتیا سرګند کړي او د خپل کورنیو لپاره د معاش ذریعہ جوړ شي.
دا مشال رادیو ده.
پرون په خوست کې زرګونه خلک د ښار دغه ښار لارو کوڅو ته وتلي ول او د کرکټ پروان شلو ورځې نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا ولمانځله. د اتو غوره لوبډلو د لوبو په دې پړاو کې افغانستان هند ته لوبه بایللې وه خو له استرالیا نه بیا وګټله. ټاکل شوی د کرکټ د جام دواړه نیمه پای لوبې د جون پر ویشتمه او بیا پای لوبې د جون پر نهه ویشتمه وشي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې ورو
د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام د دویم پړاو په لوبو کې د استرالیا په وړاندې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې بریا او د خوشحالۍ او بې درېغه احساسات. افغان لوبډلې وکولای شول چې د دویم پړاو پر روانو لوبو کې د استرالیا پیاوړي لوبډلې ته مات ورکړي. افغانان او په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکي د دې مهم بری د لمانځلو لپاره د ښار کوڅو او سړکونو ته راووتل او په ګرمو ولولو شور او غرضې یې دا بریا ولمانځله.
د خوست یو اوسیدونکي وحیدالله وویل
د خوست اوسیدونکي وایي افغانان باید د خپلې کرکټ لوبډلې په وړتیا او ښو کارکردګیو باورمن وي او د دې بریا د مجلنې لمانځلې په شان ځینې وخت د ماتو پر مهال خپلو لوبغاړو ته حوصلې ورکړي او راتلونکي کې ښه لوبو ته وهڅوي.
د خوست یو بل اوسیدونکی رمضان وایي
افغانستان د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبو کې یوګاندا نیوزیلند او پی این جی ته ماتې ورکړه خو ویست اندیز ته یې لوبه بایلوده. افغان لوبډلې وکولای شول د 2024 کال د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام دویم پړاو ته لاره پیدا کړي او هند ته د لوبې تر بایلودنې وروسته خپله دویمه لوبه له استرالیا وګټي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو.